السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی د ازادي رادیو د مازیګرنی خبری مجلې اورېدو لپاره مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په تور لیست کې د حقانی شبکې په شاملېدو سره به د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه نه شي. نور مهم موضوعات هم څېړو خو په سر کې له احمد تکل څخه د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. دفاع وزارت وایي چې افغان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو لپاره ټول تدابیر بشپړ شوي دي. د کونړ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه بیا هم د پاکستان لخوا پر دانګام ولسوالۍ اتیا توغندي لګیدلې دي او د عراق په بیلابیلو سیمو کې نن په لسو بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو لپاره ټول تدابیر بشپړ شوي دي. د دې وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری نن آزادۍ رادیو ته وویل چې د بګرام زندان د سپارلو مراسم به له پخوانۍ موافقې سره سم سبا دوشنبه ترسره شي. د دولت د ریاست ویان ایمل فیضی نن آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان لوري ته د دې زندان سپارل د افغانستان له ملي حاکمیت سره تړلې مسله ده او دا به هرومرو ترسره کیږي.
د بګرام د زندان د مسؤلیتونو د انتقال په اړه مخامخ ځینې مخالفتونه موجود دي. په هغه ملاقات کې چې ولسمشر حامد کرزی پرون د جنرالانو سره او د امریکا د سفیر سره په ارکی د لودې دغه ملاقات هم یو ډېر جدي او تون ملاقات و. په دې کې ډېر جدي او مهم خبرې وسولې. خو د افغانستان ولسمشر خپل موقف په دې باره کې ډېر په وضاحت سره څرګند کړ او یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان لپاره د بګرام د زندان د مسؤلیتونو انتقال یو ډېر مهمه موضوع ده. د افغانستان د ملي حاکمیت د تحقق په لاره کې یو ډېر مهم ګام دی.
په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې ادارې تم خودلې چې حکومت ته د بګرام زندان لسپارلو په دې زندان کې د ټولو بندیانو دوسیې په وخت او شفافیت سره وڅېړل شي. د کونړ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه بیا هم د پاکستان له خاورې پر دانګام ولسوالۍ اتیا توغندي لګیدلې دي. د کونړ د والي ویاند واصف الله واصفي ازادۍ راډیو ته وویل د دې توغندیو له کبله په دانګام ولسوالۍ کې یو جماعت هم ړنګ شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د انډونیزیا په اوبو کې له ډوبې شوې بیړۍ څخه د ژغورل شویو کسانو ډیره برخه افغانان دي. د دې وزارت ویاند جانان موسازی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې بیړۍ څخه 55 تنه ژغورل شوي چې 45 افغانان دي. لازادې رادیو څخه د خبرونو دوام اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې په سوریه کې د بحران د مخنیوي د لارو چارو په اړه د متحدو ایالاتو او روسیې ترمنځ ژور اختلاف لا هم پر ځای پاتې دی. هیلری کلینټن پرون د روسیې په ولادیوستوک کې د آسیا پاسیفیک د همکارۍ د ټولنې په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. ولسمشر پوتین نن دا خبرې راغنده وبللې خو میرمن کلینټن وویل چې پر روسیه به بیا هم فشار راوړي څو د سوریې پر ضد په اقداماتو کې برخه واخلي، ځکه د دې په وینا دا توقعات پر ځای دي. د زیاته کړه
We haven't seen eye to eye with Russia on Syria. That makes
موږ د سوریه په اړه له روسیې سره سترګې په سترګې شوی نه یو. دا خی دوام وکړي او کدا سه وشول نو موږ به له دوستو هیوادونو سره په ګډه د روسیې د اپوزیسیون ملاتړ وکړو څو د اسد د سقوط ورځې رانږدې او سوریه د یو دیموکراتیک راتلونکي لپاره چمتو کړو او مرسته ورسره وکړو څو بیا پر خپل پښو ودرېږي. د کلینټن او پوتین د شنبه ورځې له خبرو اترو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیه ذاتن د سوریې او ایران پر ضد له نورو بندیزونو سره مخالفه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وستویل نن وویل چې د اټومي وسلې لرونکي ایران د منلو وړ نه دی. وستویل چې نن په بیت المقدس کې د اسرایلو له دفاع وزیر ایهود برک سره تر کتنې مخکې خبرې کولې. همدارس پر تهران غږ وکړ چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرو اترو ته کینی. د عراق په بیلابیلو سیمو کې نن په لسو بمي چاودنو کې لږ تر لږه شپېته کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان دي. یوازې په اماره ښار کې یوې چاودنې 14 کسان ووژل. په ناصریه ښار کې هم د فرانسې د قونسلګرۍ مخې ته دوه موټر بم چاودنې وشوې چې دوه تنه یې وژل او څلور یې ټپیان کړل. نورې چاودنې په بغداد، بصره، اماره او توس خرماتو ښارونو کې وې. یوې هندي فضايي بیړۍ نن په بریا سره دوه بهرني سټلایټونه فضا ته ولېږدول. نننۍ بیړۍ په 1915 کال کې د هند فضايي پروګرام له پیل رئیس سلام ماموریت دی. د هند فضايي تحقیقاتو ادارې د شری هریکوتا په نوم فضایي بیړۍ له جنوبي انترپردیش ایالت څخه فضا ته وتوغوله چې د فرانسې او جاپان سټلایټونه یې مدار ته یوړل. د روسیا او جاپان مشران وایي دوی موافقه کړې چې د انرژي د انتقال پر یو پروژې کار ته به دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین او یوشی هیکونو دا موافقه نن د روسیې په ولادیوستوک ښار کې د اسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د دوه ورځنۍ سرمشریزۍ په حاشیه کې وکړه. دواړه مشران د 14 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې حاضر وو. د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکارۍ د ټولنې اپک د غړو هیوادونو مشرانو نن د روسیې د لرې ختیځ په ولادیوستوک ښار کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. د سرمشریزې په پریکړه کې ګډونوالو ژمنه وکړه چې په اروپا کې د یورو له وجې د اوبخې د پورنو له وجې له رامنځته شوي بحران سره د مقابلې لپاره به د اقتصادي پراختیا او د تجارتي اړیکو د لیبرال کولو په مقصد اقدامات کوي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو اورئ. تاسو زم غغله ازادي رادیو اورئ او پروانه خبري مچله کې اورئ چې افغانستان د بارنو چر وزارت وایي د امریکا لخوا د تروسی له پولیس کې د حقانی شبکې شامل دو سره به د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه نشي. د غراس پروانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د ولسمشر ویان وی کڅ هم چې سبا دوشنبه ټاکل شوی افغان حکومت د باګرام زندان بشپړ مسولیت نو وسپارل شي، خو په عین حال کې د پوینه اختلافات هم موجود دي.
مخامخ ځینې مخالفتونه موجود دي. په هغه ملاقات چې ولسمشر حامد کرزي پرون جنرالان سره او د امریکا سفیر سره درلود، دغه ملاقات هم یو ډېر جدي او تند ملاقات و.
د فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې مشر وایي کچیرته ولسمشر جدي اقدامات ونه کړي او د دې ادارې کارونه سم نشي نو دا اداره دې ړنګ کړي.
ما عرض خود رو بزرگی سر جمهور می کنم، اگر جدی میشه در این مسائل خوب، اگر نمیشه لعنت کنی ریاست.
د امریکا وزارت چارواکي په افغانستان کې د 50 کلونو څخه د کم عمر لرونکو نیمه برخه ماشومان خوراک خور زواکي غواخوي. دروانه خبری مجله په سر کې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د نورمال کولو د هڅو په اړه هم ریپورت لرو، او دا هم اوري چې په روسیه کې د آسیا پیسیفیک په غونډه کې د نړۍ ګڼ شمیر مشرانو د سیمې د امنیت او نور مسایلو په اړه خبرې کړي. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل 0.5 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د حکومت د پریکړه چې غواړي د حقانی شبکې تروسی ډلو په لسکراوري هرکلی کړي، خو وايي دغه پریکړه د افغانستان د سولې په پروسه څه اغیز نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وان جانان موسازی ویلي د افغانستان د سولې پروسه بیا هم د ټولو هغو کسانو لپاره ده چې د سولې اصول مني. په دې اړه پام وکړئ د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
افغان چارواکي لیوی خوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه د امریکا په تور لیست کې د حقانی شبکې د شاملېدو هرکلی کوي. لبل لوري بیا د افغانستان د سولې په پروسې د دې پریکړې اغیزې یو مخ ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وایي په تور لیست کې د حقانی شبکې له شاملېدو سره به دغه شبکه کمزوري شي. نوموړي وویل که څه هم حقانی شبکې ثابته کړې سولې نه غواړي، خو بیا هم د افغان دولت د سولې پروسه د ټولو هغو لپاره ده چې د سولې اصول مني. حقانی شبکې ثابته کړې ده چې په افغانستان کې د سولې پلوي نه ده. تل یې د هغو تروریستي حملو له لارې چې کړي دي ثابته کړې ده د افغانستان د خلکو د سولې ثبات او امنیت غوښتونکي نه ده، خو په ټوله کې د افغانستان د سولې پروسه د ټولو هغو کسانو لپاره چې چمتو وي او د افغانستان د سولې د پروسې شرایط او اصول ومني پرانیستې ده. حقانی شبکه په تیرو څو کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د بهرنیو ځواکونو او افغان دولت پر ضد په لسګونو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د کانګرس په غوښتنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه په تور لیست کې د شبکې د شاملولو پریکړه کړې. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د امریکا دغه اقدام د دې څرګندوي کې چې امریکایي چارواکي د سولې په اړه له حقانی شبکې نهیلې شوې دي. دا چې ولی افغان چارواکي بیا هم یو مخ له حقانی شبکې سره د سولې هلې ځلې نه ردوي، د سیاسي چارو کارپو زبیر شفیقی وایي افغان حکومت په دې توګه غواړي وخی د سولې پاړې لاره له امریکا بیل ده.
زه د فکر کوم چې حکومت یو هدف شاید دا وي وښایي چې د دوی لاره د امریکا نه بېله ده. دوی غواړي بین الافغاني تفاهم چې تل افغاني ډلې د دولت وسلول مخالفین د هغو سره د دوی د سولې دروازه خلاصه ده. دا ښه خبره هم ده. په مایمو کې زه داسې فکر کوم چې افغانان په مایمو کې که په دې نظر شي چې بین الافغاني تفاهم باید جریان پیدا کړي، لارې ورته خلاصې شي.
له بل پلوه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مسؤل د نوم د خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د هغو شبکو او هیوادونو پر ضد هم جدي اقدامات وکړي چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي. ویل کېږي د پاکستان استخباراتي شبکه آی اس آی د حقانی شبکې ملاتړې ده، خو خپله پاکستانیو چارواکو تل دغه تورونه رد کړي دي.
خبری مجله اوري.
دا ولسمشر حامد کرزی ویان وای چې د بګرام زندان د چارو د انتقال پر سر لا هم د افغان حکومت او متحده ایالاتو ترمنځ اختلافات موجود دي. خو د ټینګار وکړ چې لدې سره سره به دا زندان سبا دوشنبه دوی ته سپارل کیږي. ایمل فیزی ویل چې افغان ولسمشر تیر ورځ په کابل کې د امریکا سفیر او د بهرنیو ځواکونو له قمندان سره په دې اړه توندې خبرې کړې. د دې موضوع نور په دې مرکه کې وره چې حمید مومن له ښاغلي فیزی سره کړی ده.
فیضی صاحب محترم، کته سودا چې د پلان له مخې ټاکل شوی ده چې سبا د بګرام زندان چارې په رسمي توګه افغان حکومت ته وسپارل شي، په دې برخه کې تیاری په څه ډول دی؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، هغه تفاهمنامې په اساس چې د افغانستان او د امریکا ترمنځ په میاشتې مخکې د مارچ په نهمه نیټه باندې امضا شول، د بګرام زندان ټول مسؤلیتونه سبا د یو خاصو شاندارو مراسمو په جریان کې به د امریکایي پلاوي څخه د افغانستان حکومت ته انتقال شي.
مننه فیضی صاحب. البته دا تیاری په داسې حال کې روان دی چې په اوس ورځو کې ځینې رپورټونه خپاره شول چې ګواکې دغه زندان د سپارلو په بهیر کې د امریکایي او افغان لوري ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته شوي دي. په دې ارتباط لږ وضاحت راکولی شي چې آیا دا اختلافات اوس حل شوي دي که لا هم پر ځای پاتې دي؟
د بګرام د زندان د مسؤلیتونو د انتقال په اړه مخامخ ځینې مخالفتونه موجود دي. په هغه ملاقات کې چې ولسمشر حامد کرزي پرون د جنرالانو سره او د امریکا د سفیر سره په ارګ کې درلودې، دغه ملاقات هم یو ډېر جدي او تند ملاقات و. په دې کې ډېر جدي او مهمې خبرې وشولې، خو د افغانستان حکومت د افغانستان ولسمشر خپل موقف د دې باره کې ډېر په وضاحت سره څرګند کړي او یو ځل بیا تاکید وکړي چې د افغانستان لپاره د بګرام د زندان د مسؤلیتونو انتقال یو ډېر مهمه موضوع ده. د افغانستان د ملي حاکمیت د تحقق په لاره کې یو ډېر مهم ګام دی چې دا په هر توګه چې کېږي دغه انتقال باید سبا ترسره، او د دې وروسته هیڅ خارجي سرتیری دغه حق نه لري چې په افغانستان کې د افغانستان اتباعي اسیر کړي، توقیف کړي، خپل په تقسیم ځایونو کې وساتي. او همداراز د دې تفاهمنامې د امضا کېدو وروسته د امریکایي سفیر د خوا د 1680 په شاوخوا کې دغه توقفونه هم غیر قانوني توقفونه و، او د افغانستان د قوانینو په خلاف او دغه تفاهمنامې چې امضا شوی د دې سره په تضاد کې یا په ټکر کې دا کار شوی دی.
چون دغه د انتقال پروسه تقریبا د 1300 میاشتو راهیسه روانه ده، او په دې ترڅ کې د افغان حکومت یو لوړ پورې پلاوی د هغه بندیانو دوسیه هم سیړل چې په بګرام زندان کې موجود. تاسو چې کوم اشاره وکړه چې د 600 نه زیات نوي بندیان نیول شوی دي، نوي اسیران نیول شوی دي، آیا دا هم په دغه پروسه کې شامل کیږي کنه؟
ګورې زبر موقف په دې باره کې ډیر روښانه دی. هغه څه چې تفاهمنامه په اساس فیصله شوی دغه ده چې دغه تفاهمنامه چې د مارچ په 9 امضا شوی و، دغه وروسته باید کده امریکایي عسکر وي او که نور بهرني عسکر وي، نور د توقفولو د افغانانو د نیولو حق نه لري. کچیرته عملیات سره کیږي، د عملیات خو باید اول مشترک د افغانستان د حکومت د امنیتي چارواکو په اجازه سره وي، او کچیرته په دغه عملیات مشترک تر سره کیږي، د دې مشترک عملیاتو په ترڅ کې افغانان نیول کیږي، دغه د افغانانو نیول باید هم زموږ عدلي او قضایي مراجع باید دغو گرفتاریو په اکله اجازه ورکړي وي. نو د ماش وروسته ټول هغه گرفتاری چې سوي دي، چې ما ول تعداد تقریبا د 1680 په شاوخوا کې دي، دا ټول غیر قانوني گرفتاری دي، او د هغه تفاهمنامې سره چې لاسلیک شوی د امریکا او د افغانستان ترمنځ، دا د غوسر په تضاد کې یو کار شوی دی. نو کچیرته دغه سي گرفتاری موږ امیدوار یو چې دا کار ترسره نه شي، او کچیرته دغه سي کار کیږي، یعنی په زور سره بیا هم دغه گرفتاری ادامه پیدا کړي، دا لکه څنګه چې ولسمشر امریکا دې ته سره سره پرونو ویل دا به د افغانستان د حاکمیت نقصول وي.
دا ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی و چې وایي د بګرام زندان د چارو د انتقال پر سر لا هم د افغان حکومت او امریکا ترمنځ اختلافات شته، خو دی ټینګار کوي چې له دې سره سره به سبا دوشنبه د دې زندان ټول مسؤلیتونه افغان لوري ته سپارل کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مو چاله اورئ. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره وایي که حکومتي ادارې ورسره له اداري فساد سره په مبارزه کې همکاري ونه کړي، لا ولسمشر حامد کرزي څخه به وغواړي چې دغه اداره له منځه یوسي. ډاکټر عزیز الله لودین نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په لار کې ډېرې ستونزې موجودې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې په فساد د تورنو کسانو دوسیې باید وڅېړل شي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې چارواکي وایي د دولتي ادارو لخوا له دوی سره نه همکاري د دې لامل سوی چې د فساد پر ضد مبارزه په ښه توګه ونه سي. د دې ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دولتي ادارو کې هغه وخت اصلاحات راتلای سي چې یو اصلاحي انقلاب ته ملا وتړل سي. ښاغلی لودین وویل که افغان ولسمشر حامد کرزی د اداري فساد سره د مبارزې په اړه جدي ګام پورته نه کړي، شبداوي چې دغه اداره لغوه کړي.
ما عرض خپل حضور رئیس جمهور میکنم اگر جدی میشه در این مسائل خوب، اگر نمیشه لغو کنه.
زه ولسمشر صاحب ته خپل وړاندیزونه کوم که چیرې جدی عمل کوي شه او که نه کوي دا اداره دی لغو کړي. ما یوسل درویش قضیه لژلې چې څو ډېری مهمه دي او لوړپړو چارواک پرې اړه لري. زه دا منم چې یوازې پیسې زما په دفتر کې نه غوښتل کیږي. تاسو لاړ سئ څارنوالۍ ته، د قضایي قوې وزارتونو ته او نورو ادارو ته. زه همدا اوس د والیانو په اړه داسې دوسیې لرم چې له شرمه ډکې دي. زه یې څارنوالۍ ته لیږم او وایم چې اغلا یې کړې، باید دنده یې وځنډول سي، خو څوک یې نه مني.
د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس هغه تور نه رد کړ چې ګواکې د دفاع وزارت البسې په یو قرارداد کې د 1.5 میلیون ډالرو د اخیستلو کوشش کړی. تر دې مخکې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس همایون ویلي و چې عزیز الله لودین او د هغه د دفتر رئیس د دفاع وزارت البسې له یو قرارداد څخه د 1.5 میلیون ډالرو په اخیستلو کوششونه کړي دي. د دې موضوع په اړه د کمیسیون رئیس او ښاغلي لودین پر یو بل باندې د اداري فساد تور نه ولګول. بلخوا د مشرانو جرګې شمیر غړي وایي افغان حکومت د فساد هغه دوسیه باید وڅېړي چې له فساد سره د مبارزې عالي ادارې په دې وروستیو کې ترلاسه کړي دي. د دې جرګې یو غړي سید فرخ شاه جناب،
اگر کسایی که از طرف اداره
هغه کسان چې د اداري فساد پر ضد مبارزې د ادارې لخوا په فساد تورن دي او ښاغلي لودین چې کوم دلایل وایي، ولې دوی نه محاکمه کیږي؟ که چیرې لازم اسناد د دوی پر ضد نسته، بیا ولې لودین صاحب ته څوک څه نه وایي؟
خو افغان ولسمشر حامد کرزی تر دې مخکې په وار وار په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره د جدي مبارزې خبرې کړي. څه وخت مخکې ښاغلي کرزی له اداري فساد سره د مبارزې شي حکومتاري او په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره هم یو ځانګړی فرمان خپور کړ چې په دې اړه بیلابیلو ادارو ته لارښوونه وکړي چې په ټاکلو وختونو کې خپل کارونه بشپړ کړي.
و امریدل چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره وایي که حکومتي ادارې ورسره له اداري فساد سره په مبارزه کې همکاري ونه کړي، لا ولسمشر حامد کرزی څخه به وغواړي چې دغه اداره لغو کړي. د قانون وزارت وایي تمه لري چې د لوګر د مس عینک چینی کارکونکي چې له افغانستان وتلي بیرته راستانه شي. د لوګر ځینې وکیلان وایي دغه چینی کارکونکي په لوګر کې د زیاتېدونکې ناامنۍ له امله افغانستان څخه وتلي دي. ځینې اقتصادي کارپوهان وایي که د دې پروژې چارې ټکنۍ کېږي، دا د افغانستان عوایدو ته لوی ګوزار دی. سالم احمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د قانون وزارت وایي تمه لري هغه چینایي کارکوونکي چې د لوګر په مس عینک کان کې کار کاوه او په وروستیو کې د ناامنیو له کبله ورڅخه تللي بیرته راسي. د دې وزارت ویان جواد عمر ازادي اراډو ته وویل چې دوی تمه لري امنیتي ځواکونه وکولی سي د امن په برابرولو سره دغو کارکوونکو ته د خوندي کار زمینه برابره کړي. دا وایي دا هیله لرو چې امنیتي ځواکونه او افغان حکومت وکولی سي د دې سیمې امن ټینګ کړي، څو د کان د استخراج دپاره یو ډاډ رامنځته سي. د لوګر له مس عینک څخه د چینایي کارګرانو موضوع تېره اونۍ د ازادي او اوردونکو له پروګرام سره په مرکه کې د لوګر یو وکیل مطرح کړه. په ولسي جرګه کې د خلکو استازی حاجي محمد اکبر ستانکزی پلوګر کې د امنیو پر زیاتېدو د وکیلانو ترڅنګ په خپل د لوګر ځینو چارواکو هم اندېښنه شولې ده. تر اوسه پورې دقیقا نه دي ویل سوي چې د دې ولایت له مس عینک کان څخه څو تنه چینایي کارکوونکي وتلي دي. د کانون وزارت وایي د دغو کارکوونکو وتل د کان د سپړلو پر کار اغیز نه لري. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ډاکټر عبدالولي وکیل څومره مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مس عینک کان د افغانستان لپاره ډیره مهمه اقتصادي پروژه ده او ځینې استخباراتي شبکې غواړي د دې سترې اقتصادي پروژې مخه ډپ کړي. افغان چارواکي وایي د دې کان د امن لپاره یې 1500 افغان سرتیري ګمارلي دي. د کانونو وزارت په خانیم راستیال محمد اکرم غیاسی بیا تور لګوي چې د کانونو په وزارت کې د تړونونو د ورکړې په برخه کې زیات جدي مسایل په پام کې نه نیول کیږي چې یو پکې د امن د تضمین مسله ده.
دولت یا وزارت معدن مکلفیت داره که سایه که تحت قرارداد میده.
دولت یا د قانون وزارت دند لري هر ساحه چې په قرارداد ورکوي امن باید ټینګ کړي. که امن تامین نه وي کار نه کیږي، ستونزې به پیدا کیږي، خای تړون فسخ شي. د قانون وزارت کاري ډله مسلکي نه ده، کاري تجربه نه لري او اکثره تړونونه چې شوي شفاف نه دي، ستونزې پکې دي.
خو د افغانستان د قانون وزارت وایي چې دوی پوره مسلکي ټیم لري. د مس عینک کان تړون په 2000 میلادي کال کې یوې چینایي کمپنۍ ته ورکړل سو. د لوګر چارواکو ویل د دې کان د راسپړلو کار ځکه ټاکنې سوی چې له دې ځایه د کیندنو پر مهال تاریخي آثار راوځي او دوی هڅه کوي دغه آثار زیانمن نسی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کندهار دولتي چارواکو له ولسی خلکو غوښتل چې خپل عامل منفعزینو ساتنه وکړي. چارواکي دغه غوښتنه ورسله هغې کوي چې څورځې مخکې په پنجوي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو خلک په زور دې ته اړ کړ چې په سیمه کې جوړ شوی سړک بیرته وران کړي. محمد صادق رښتینی پیله کندهار ریپورت لري.
پلونه، سړکونه، بندونه، ښوونځي، روغتونونه او داسې نور چې د ټولنې عام او خاص وګړي ځینې ګټه پورته کوي عامل منفعزینو بلل کیږي. د دغه ځایونو سمه ساتنه او ورڅخه سمه استفاده کول د ټولو ګډه دنده ده. خو څو ورځې مخکې چارواکو وویل چې د پنجوایي په ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو خلک په زور دې ته اړ کړي و چې په سیمه کې جوړ سوی سړک بیرته وران کړي. په همدې اړه تېره ورځ د کندهار سیمه ییزو چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې د عامل منفعت ځایونو جوړول د دولت دنده ده، خو استفاده او ساتنه د خلکو وجیبه ده. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وویل چې ولایتي اداره هڅه کوي چې د عامه خدماتو پر رسولو کې مرسته وکړي، خو ولس باید هغه له هر ډول تیری څخه وساتي.
نو سړک خو موږ دا دی جوړ کړي، مکتب درته جوړوو، ولسوال دا دی ستا، قاضي ستا، څرنوال ستا، شفاخانه او کلینیک کوشش هم کوو. متاسفانه څه هم ارزو مو داده چې دا شان وساتي، زموږ په خاطر نه، د ځان په خاطر وساتي.
د کندهار ښاروال محمد عمر عمر وویل چې د افغانستان اقتصاد په کتو سره د نړیوالو په مرسته پر هری ټولګټي پروژې دومره مصرف سوی چې افغانستان یې خپل امکاناتو څخه نسی پر کولای.
هم باغ چوک چې تخریب کوي لاس بینیسو، او هم په بل لاس په بیلچاور اخلو خپل وطن بجو. موږ خبر شول چې پنجوایي پولیسوالی کې 4 کیلومتر سړک په ټکټر باندې دخ کړی، او بیا خلک دغه د ساتنې لپاره راولر شوی. زه به یو شی درته وایم چې 1 کیلومتر سړک په 1.5 لک ډالر باندې جوړیږي، او 1.5 لک ډالر هغه داسې پیسې نه دي چې موږ تاسې په دغه خپل خوار غریب اقتصاد باندې پیدا کو او بیا سړک باندې جوړ کړو. 1.5 لک کیلومتر سړک چې فقط یو څوک وزغلی 15 دقیقې وروسته یا بل سر ته رسېږي، دا په کیلومترونو سړکونه چې جوړ شوي دي.
بلخوا ولسی وګړي هم د عمل منفی ځایونو څخه ساتنه د خلکو دنده بولي. د دوی په باور خلک باید د خپل کور په څیر د عمل منفی ځایونو څخه ساتنه وکړي.
سړک شهر چا مات کړی دی، دا کار دندو دا نه د قانون د لحاظ شکار دی، نه د اسلام د لحاظ د جته څوک روایش تر کوي. دا شهر چا مات کړی دی، دا د خلکو دشمنان دي، د اسلام سره دشمنی ده. لار جوړول په اسلام کې ډیر غټ اهمیت لري، دلته به شاید علما هم ناست کې لار خرابول بیا دغونه هزار به ګناه لري چې موږ په دې ونه توانېدلو چې د دې مخنیوی وکړو. آینده وخت کې به په دې باندې کار کوو چې د دې مخنیوی به حتمي کوو. دولت به هم په جریان کې اچوو، موږ به خپل هم چې څومره وس کېږي د لارو جوړول به کوو، د لارو خرابول به نه کوو.
چارواکي پر داسې مهال خلکو د عامل منفی ځایونو د ساتنې غوښتنه کوي چې زیاتره مهال په جګړې کې ښکېلې غاړې هم د خپل جنگي تاکتیکونو پر مهال د دغه ځایونو څخه استفاده کوي.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولري ازادي رادیو په انټرنیټ کې واوري azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د هند او پاکستان د بارنیو چر وزیرانو د شنبه پر ورځ ویل چې غواړي د دوه هیوادونو ترمنځ د ویزې سخت محدودیتونه نرم کړي. دا موافقه استانبول ته د هند بارنیو چر د وسیدې سفر پر مهال شوه. ویل کیږي چې د اټومي ځواک درلودونکو دوه گاونډیانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره تر ټولو مهم ګام دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه مطلب لري چې غټ کې له حمید محمد څخه ورو
دغه موافقه پاکستان ته د هند بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا د سفر چې د سولې د ازمیختي پروسې د یوې برخې په توګه ترسره شوې مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. د سولې دا پروسه په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار باندې د پاکستاني وسلوالو د حملې له کبله چې پکې 168 کسان ووژل شول په ټپه درېدلې وه. ایس ایم کرشنا وویل چې قدم په قدم نږدې کېدل به اړیکې پر مخ بوسي. دغه نوې موافقه د ویزو سوبن رانغړې هند ته تلونکو پاکستانانو له ډېره وخته د سیاحت او سوداګرۍ په دواړو برخو کې د ویزو له محدودیتونو او شرایطو شکایت کوله. پاکستانی سوداګر په هند کې ځانګړو شو خارون ته د تلو حق نه لري او همدا وجه ده چې دوی له اجازه پرته دلی ته نږدې پروت ښار ګورګاون ته چې د سوداګرۍ د فعالیتونو مرکز دی نشي تللی. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت چارواکي ظفر محمود په اپریل میاشت کې شکایت وکړ چې پاکستانی سوداګر باید هر ماښام د یو مجرم په څیر د هند د پولیسو مرکز ته رپورټ وړاندې کړي. هغه هندیان چې پاکستان ته سفر کوي د خارون ترمنځ د سفر لپاره له ورته محدودیتونو سره مخامخ دي. روسله هغه چې پاکستان په 1948 میلادي کال کې له هند څخه جلا شو دوه هیوادونو درې ځلې له یو بل سره جګړه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنر ربانی کربیا وویل چې دوی به د تاریخ اسیران نه شي. د اپریل په میاشت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هند ته سفر وکړ چې دا په تیرو 9 کلونو کې د پاکستان د کوم ولسمشر لخوا هند ته لومړنی سفر و. تیر کال پاکستان هند ته تر ټولو د ښه تجارتي هیواد حیثیت ورکړ، خو له دې سره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اشتعال عامل لا پر ځای پاتې دی. دوی له ډېره وخته په خپله کې د کشمیر د غرنۍ سیمې په سر چې اوس مهال په دوو برخو ویشل شوې په لانجه کې اخته دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د آسیا آرام سمندرګي یا اپک د اقتصادي همکاریو د یو شته غړو هیوادونو د ورسنۍ سرمشیزه نن پای ته ورسیده. دا غونډه د روسیې په لری ختیس ښار ولادي واستوک کې جوړ شوې چې پکې د اقتصادي همکاریو په پراختیا او د سوداګرۍ په آزادولو بحثونه وشوه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په رپورت لري چې مهمه برخه له حمید مومن څخه ورو.
د آسیا د آرام سمندرګي د اقتصادي همکاریو د ډلې مشرانو په خپل اعلامیه کې ژمنه کړې چې د اروپای ټولنې د پور د بحران له کبله د رامنځته شوې کمزورتیا د له منځه وړلو په خاطر به د اقتصاد د ودې او د سوداګرۍ د آزادولو لپاره اقدامات کوي. د اپک د غړو هیوادونو مشرانو د روسیې په لرې ختیس ښار ولادي واستوک کې خپل دوه ورځنی سرمشریزه د یکشنبه په ورځ راوند غاړله. د دې ټولو مشرانو په خپل روسي اعلامیه کې د هغو هڅو هرکلی هم کړی چې د اروپای ټولنې مشرانو د ایرو زون د ثبات د خوندي کولو لپاره کوي. د اپک مشرانو خپل د اشمنه بیا تکرار کړ چې له فساد سره به مقابله کوي او اقتصادي شفافیت او حساب ورکول به پیاوړی کوي. د دې سرمشریزه د پای ته رسیدو په محل د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې د غونډې له پایلو او له هغو تیاریو راضي ده چې روسیې د دې غونډې لپاره نیولې وي. پوتین وویل چې روسیې د دې سرمشریزه د کوربتوب لپاره چې پکې د لرې ختیځ د پوهنتون لپاره د یوې نوې احاطې جوړول هم شامل و 15 میلیارډ روبل لګولې دي.
یوازې د سرمشریزې جوړول مطرح و نو موږ کولی سوای چې بل ځای هم انتخاب کړو چې یقینا ارزان به تمام سوی وای، خو بیا به موږ پوهنتون نه درلود. موږ به په روسیا او لرې ختیځ کې د ساینسي تعلیمي او فکری جوړښت نه درلود. زه فکر کوم چې موږ د داسې اهدافو لپاره داسې لګښتونه باید ولرو.
پوتین همداراز په راتلونکي کې په ماسکو کې د جاپان د صدر اعظم سره د یوې سرمشریزې اعلان وکړ چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې تاریخي لانجې پر سر خبرې کېږي. جاپان او روسیا د دویم نړیوال جنگ له پای ته رسېدو راهیسې د کوریلی ټاپوګانو د ملکیت پر سر په خپله کې لانجه لري او دا لانجه د دې سبب شوې چې دوی د دویم نړیوال جنگ د پای سند په رسمي توګه لاسلیک نه کړي. پوتین د جاپان له صدر اعظم سره د راتلونکي سرمشریزې په اړه وویل:
جاپان زموږ د اوږدې مودې دودیز او په سیمه کې یو مهم ملګری دی. موږ د جاپان اقتصادي ظرفیت پیژنو، موږ په ستونزو پوهیږو، خو موږ په ظرفیت هم پوهیږو. موږ ستاسو له هیواد سره د اړیکو پراخولو ته لیواله یو او غواړو چې هغه ټول ستونزې حل کړي چې له ماضي نه راپاتې دي. موږ په دې اړه د شنبې په ورځ هم خبرې وکړې.
د
اپک د غړو هیوادونو نفوس د نړۍ د نفوسو 40% جوړوي چې د نړۍ د اقتصاد 45% تولیدات لري او په نړۍ کې د سوداګرۍ 40% جوړوي. د اپک د 2013 میلادي کال سرمشري زبه د انډونیزیا په بالی ښار کې جوړه شي.
لوو تروو وو ورځې په اونۍ کې
دوستانو تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. شپږ نیم بجې